د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره به زه احمد تکل په څو شیبو کې له تاسو سره یم. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیږدولې نن کابل ته ورسېده. دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1 نیټې له زلزله ځپلو سره کوي. د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې. په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل، سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالي وژلي دي. د پاوز په وینا د چهارشنبه په ورځ ډیورن کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللي دي له پښو غورځول شول. په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوځ د خوارجو اصطلاح ورته کاروي. قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشرانی یوې غونډې ته وربللی دي. ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشري سکه به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په پلازمینه دوها کې پر قطر د اسرایلو د برید مسله وڅیړل شي. اسرایلو د سه شنبه په ورځ په دوها کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوها کې سیاسي دفتر لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرایلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي. د حماس په وینا په دوها کې د سه شنبې ورځې د اسرایلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل. سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالد ترامپ کلک ملاتړی د چهارشنبه په ورځ د یو تاویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. د هغه له مړینې څو ساعته وروسته ولسمشر ترامپ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده. هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغه ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي. تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي. او د کرکټ نړیوالې شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي. د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي. د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
سلام. د آزادی پچپوکی پروگرام ته راغلاست. د سپتمبر د 11 پیخه که څه هم ورو مخصوصا د ځوان نسل په ذهنونو کې د تت کېدو په حال کې ده، خو د دې ځانګړې ورځې اغیزو ته په پام سره ښایي دا خبره مبالغه نه وي چې د سپتمبر 11 نړۍ بدله کړې ده. نن یو ځل بیا هغه ورځ را رسېدلې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دې ورځې د اهمیت په اړه بحثونه کیږي. نو ځکه د ازادۍ په سپو کې په نننۍ خپرونه کې مهم همدا موضوع له کارپوهانو سره د بحث لپاره غوره کړې ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه متحد ایالات د څو تروریستي حملو په وسیله پنخه شو. په دې حملو القاعده شبکه مسؤوله وبلل شوه او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشر اسامه بن لادن سره به چې هغه مهال په افغانستان کې دیرو حساب کتاب وکړي. په دې پسې متحدو ایالتونو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. بیا یې د طالبانو لومړی واکمني د پوځي عملیاتو په پایله کې پرځوله او په افغانستان کې خپل ملګری نظام حاکم کړ. د نظام شل کاله دوام وکړ او ورپسې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. افغانستان په دې ترڅ کې خورا ډیر بدل شو. دا چې څومره بدل شوی په دې اړه د خبرونې په دوام کې د کارپوهانو نظر واخلو، خو اوس راځي د سپتمبر د 11مې په اړه د احمد شیبر تفصیلي راپور ته غوښی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. د ډلې په خپل وبښت مخ راپور کې چې د جولای په 10مې د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، د غشان القاعده څخه د راتو کې د لیڅانګي دایښه اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څنګه فعالیتونو ته اندیشنه شو دلیده. د القاعده شبکې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټي بریټ چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبان هغه مهال د واشنگتن د غشتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا ایله افغانستان وبسي، همغه چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت بریټ وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې لنډې لس کاله جګړې ورسته د 2011 کال د می په دوهمه د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما
ورکړ.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول
وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وشلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانیدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل
مکتنه معلمي حساب چیرته وي.
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله دی القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ دغه سره کتل نه دي سوي. په دې بیا نو خبر سوي سبا کوم ځای کې وو.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
او دا موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه ستلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بد دوی طبعا ځوان فرصت کم سو په افغانستان کې ته هیڅ نشته. تکل نژادي په لوا ځبني په لوا او د تیرې له اړخه دي لپاره په پېژندل کېده. خپل عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي په خپل وادون تلار.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر زواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د وی حمله په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا دغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
The United States successfully concluded an airstrike.
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایی بریډ پای ته ورسو چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که زموږ خلکو ته ګواخی متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او لمنځه به مو یوسي.
د القاعده د مشانو تر وشلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خبره شوې دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوی روسنیز کمپونه جوړ کړی دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسلواله ډله یې نه ده پریښي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژری رشي نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت لمنځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي، د غوی هم فکر او خواخوږي شته. لیکن په داسې کچه باندې چې یو دې عملا فعالیت ولري او یاد په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلی هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونې سږ کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پریښې. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصلاح جنګي لحاظ فعال نه دي، بلکې دوی په یو فکری مکتب بدل شوی دی چې نور افراطي ډلې د دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي له همدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور به افراطي ډلې به د دوی له افکارو څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي، حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپل نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 منټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته چری کوښ پلل شوې ده. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څنګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړ. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په ومه د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شو. وروسته په 2013 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهور شو. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړو څخه جوړ شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پور مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکل د فبروري په میاشت کې خپور کړی و، داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه څه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسي د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوې دي چې د پاکستان پولیس ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنی پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د ته ویل دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر پترس کې د داعش خراسان څنګه خړی افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز لازادی راډو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوتا ننیسی.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامی پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مکم چې ولې غربي اشاره غربي هیوادو ته اشاره کوي د اغوی له خوا د سوریه څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه را منتقل کیږي. خو جالب دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2023 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیځ کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسکونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلې جان باز چې د روسي تحولات له نشتی څاري په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حمله په ترڅ کې تر 1545 کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې 6 کال د مارچ په روسیو کې خپور شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان مرکزي آسیا ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلی دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا یې هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشه د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخي د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوی دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخي په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 تر رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې تر هغه لري شای بل اخره امریکا ته غواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مايكل لانګلي د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د تر هغه مرکز بللې دي. د جنرال لانګلي په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابر پیاوړي شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ دي.
د سپتمبر د 18 د حملو د څرنګوالي او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه پراونه خبرونه کې نور بحث کوو. د بحث ګډونوال د چارو شنونکو او د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل چې تاسو په د راپور کې څرګندونې هم واوریدې او د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق انصاری دي. که تاسو ګران اوریدونکو هم غواړئ په دې بحث کې ګډون وکړئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل نظر ووایاست یا له میلمنو پوښتنه وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 له میرمن کروخیل سره پیلو. میرمن کروخیل تاسو مخکې مونږ تاسو سرګندونې د شیبر په راپور کې واورې دي، په هغه کې تاسو وایئ چې القاعده شبکه احتمالا په افغانستان کې نور پخوانی پوځي زور او ځواک نه لري، مګر تر ډیره فکری نفوذ لري، یا د فکری نفوذ هڅه کوي، که زه سم پوه شوی یم. اوس هم همداسې فکر کوئ او د دې فکر لپاره کوم دلایل لري که په مشرح ډول وایي لطفا؟
سلامونه درنامه تاسو ته د پروګرام میلما همدارنګه محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
معلوم ده سلامات اوسئ. معلوم ده طالبانو چې کوم تعهدم له بین المللي ټولنې سره کړی دی چې ګویا افغانستان خاور به دوی په خلاف نه کارول کېږي، همدارنګه امریکا د دوی په راتګ کې خورا مهم رول لو په ولې دې معلوم ده چې مجبور دي چې وانګا سره مدغه تاسو داسې من پاتې شي. یو مسله بل دا چې مثلا څنګه چې ما وویل چې نور القاعده زه فکر نه کوم چې د نړۍ په سطح د القاعده په نوم په مغمره مثلا غواړي یو عملیات اجرا کړي او بیا دوی دوباره مستقیم یا غیر مستقیم تارګټ شي. نو دوی خپل هغه یو کوم فکر چې دوی ایجاد کړی دی دغه فکر نه متاثر مختلفې ډلې جوړېږي، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر افریقا پورې دا مسله مثلا غځېدلې ده، په آسیا کې ده، په جنوبي آسیا کې ده، په مختلفو ځایونو کې، په مرکزي آسیا کې. نو اوس خو دې همدغه د انټرنیټ د لارې نه دا یو ډېر اسانه هغه ده چې څنګه خلک پس تحریک شي، انګیزه پیدا کړي، ارتباطات پیدا کړي، ټریننګ واخلي، امکانات ترلاسه کړي، نور دنیا سره یا نور ګروپونه یا حرکتونه سره وصل شي او کوم هدف چې لري هغه ته ځان ورسوي او اجراءات وکړي. نو زه فکر کوم چې د دغه ټولو حرکتونو لپاره اوس القاعده یو ښه بنسټګر جوړ شوی دی، یو اساس، یو بنیاد. ځکه چې کوم عملیات تاسو په اخبار کې مو ویلي، مثلا هغه وخت کې سجرا کې دا سید چې د تاریخ یو مهمه پیښه ده، یو برخه ده، مګم دا په یاد وساتو چې همدغه پیښه چې په نیویارک کې صورت وموندل او په پنټاګان کې دوی هغه خپل قوت او یا هغه مؤثریت د دنیا په سطح باندې معرفي کړو او دنیا ته ور وپېژنده. چې همدغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګرې ډلې کېدای شي چې دنیا لپاره یو ستر ګواښ سي او د دنیا په هر ځای کې دوی کولای شي چې خپل عملیات اجرا کړي، که دوی مثلا وخت او پلان او هغو ته ضرورت لري چې څنګه دا هغه وکړي. نو دوی اسان دنیا ته معرفي شول. نو دا خپله یو ښه مثال دی نور او د دوی همدغه اوس کولای شي چې کچې دوی مثلا اسامه بن لادن یو موده بعد له بین ځي الزوایډ یو څه موده مخکې د بن لادن، اما هغه فکر چې دوی جات که هغه پاتې دی، هغه به پیاوړی کیږي، هغه به همداسې څنګه چې ما په خپل تبصره کې مو ویلې چې دا به همدغه ډلې متاثر کوي، همدغه انګیزه به ورکوي، همدغه خپل تجارب سره شریکي او دا خپل نوی دستورات به ورکوي چې نور ډلې بیا د دوی په نیابت باندې بیا نور جینې کې وکړی شي هغه دوی اهداف چې دی هغه پلی کړي.
میرمن کروخیل، ستاسو اشاره د امریکا ملاتړ ته د افغانستان د جهاد پر مهال لدی تروریستی ډلو څخه د امریکا ملاتړ ته ده؟ مخکې چې تاسو ویلې چې کله چې القاعده شبکې پر امریکا برید وکړ، نو د دې معنی دا ده چې القاعده شبکه په هر ځای کې برید کولای شي. مطلب مو دا دی چې متحدو ایالاتونو د افغانستان د جهاد په کلونو کې همدې ډلو سره مرسته کوله.
یو زما په اند باندې خو اصلا خو همدغه یو 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 بدترین آغاز و چې دل پاس د شوروي اتحاد شوروي د وخت په وړاندې بدخنډ جوړ شي او په دې کې مثلا د منطقې لوبغاړي لکه عیسی او نور په دې کې دا کوم رول چې ولوبه و همدغه د په نیابتي ډلو باندې سرمایه ګذاري او په هغوی ته همکاري کول تر څو پورې اهداف چې به هر مملکت یا به ملي ټولنه لري د همدغو نیابتي ډلو لار نه وکړی شي چې هغه پلی کړي او هغه ته ورسیږي. دا فکر کوم چې آغاز له مغه وخت نه ډېر یو ښه بېلګه ده چې مونږ خو معلوم ده بیا دا رقم ډلې خو بیا وروسته له کنټرول وځي، چې هغوی خپل اهداف لري، خپل انحراف پیدا کوي، له په مختلف بیا خپل هدف څه به یو غوړی چې ورسیږي. نو دا خو دا آغاز خو په خپل اسما په ان باندې هم د غربي نړۍ د په هر مشوره چې د منطقي استخبارات دوی ته ورکړل او دوی استفاده وکړه، نو دوی خو هغه وخت په ډېر اسانۍ باندې کولای شي چې اوسامه له بینه بوځي، بلکې بوینه ته بلکې هم دراوسل شوی و د شوروي اتحاد په وړاندې همدغه عربان همدغه افراطي ډلې تنظیمونه دا ونه جنګېدل.
مننه. ورزو بله زمونږ حق اوري. منصور صاحب تاسو را سره یاست؟ تیر مننه. خپل بل میلمه خاغلی صدیق منصور تورزو. منصور صاحب لمړی خو ستریمه شه درته وایم، تاسو له نظر د سپتمبر دی ولسمه پیخې نړۍ څومره بدل کړه او مخصوصا افغانستان څومره بدل کړه؟
د بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی در نور میدان و همکاران و طول و مجرد و ریدیم کتا. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام.
از مگو اکیلی به یولسم سپتمبر واقع یادی گی چی حق وراز و چنه وادی امریکا بلکه طول نری به ویری او دار لمن یا پرده خوراک او نه یوازې په امریکا بلکې په غرب کې هم پراخه ویره خپره شوه، او دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم حکومت موجود و او دلته د القاعده خبرې کېدې. مګر هغه چا دا بریدونه وکړه چې هغوی د افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود، هغوی د عربي هیوادونو اتباعو او امریکایي تابعیت یې درلود، او امریکایي پوهنتونونو کې روزل شوي ځوانان وو چې د هوایي چلند یا د پیلوټۍ د پوهنتونونو یا محصلین یا فارغان یا هم عملي کارمندان وو. خو متاسفانه اپلای بیا هم را افغانستان تا او بیا یې د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس پرې کړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 وروسته د امریکې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر جو دبلیو بوش په ډېر سرسام او لیوانتاورا ډول پرې کړه وکړه چې بیا به په افغانستان برید کوي. هماغه وخت هم موږ د افغانستان خلکو او د نړۍ ډیرو هیوادونو مشوره ورکړه چې دوی به د انګریزانو او د روسانو هغه عمل نه تکراروي او ځان دفاع د سرنوشت نه اخته کوي. خو متاسفانه چې هغوی بریدونه پیل کړل او ورپسې میاشت د اکتوبر پر اتمه یې د افغانستان په مختلفو سیمو بریدونه وکړل. چې لومړني بریدونه یې زما یادېږي د اکتوبر اتمه د سهار اذانونو پر وخت د ننګرهار د تور غره د کورم پر یولسي کلي وه چې زه پخپله هغه کلي ته د برید نه وروسته له دوستانو سره لاړم. هغه وخت موږ مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، فرهنګي فعالیتونه هم درلودل د یو شمېر خیریه موسساتو دوی سره. هغه زخمیان د ننګرهار سیمایزي روغتون ته را انتقال شوه. زما هغه دوه کلن ګلخان اوس هم یادېږي چې سر یې پټۍ تړلې وه د ننګرهار روغتون کې، او یو کلنه خور یې چې اوس د کمپیوټر او انګریزي معلمه ده په جلال آباد کې، دا اوس هم ورسره رابطه لرم ګلخان سره او د هغه د کورنۍ سره. لبد مرغه د دوی د کلي لسکونو خلک شهیدان او زخمیان شوه، او دغه وړه خورې چې دا کیسه بیا ډېره مطبوعاتو ته راووته.
بله،
چې داسې یوه مور هغه شهیده شوې وه او لورې د شیدو رودلو په وخت کې وه، او دوی د مور د شیدو په ځای د مور وینې ورودلې. هغې نه وروسته چې مونږ په کوړم کې وو بې دوه پنځوس الوتکه راغله. تاسې باور وکړئ چې موږ د شهادت کلمې ولوستې او دوستانو ته مو ویلې چې ډاکتران را سره وو، د مرستندویو ټولنو ملګري وو، ورته مو ویلې چې کېدای شي بیا بمبارد وکړي، هلته هغه کم یو نیم یا دوه متره بم چې ناچاودی پروت و یا دوی ته چاودنه ورکړي. خو د هغې ځنه لاړه او د اګام ولسوالۍ په یو بل کلي مورګۍ یې بمبارد وکړو. بیا سبا مونږ هلته لاړو، قوم کتل چې د لومړي ځل لپاره هغه بمونه چې د بشریت په تاریخ کې هغه ممنوع ګرځول شوي وو، پراستی بمونه وو، کلستر بمونه وو، اورشیندونکي بمونه وو، دای غورځولي وو، هغه هم ته یو کلی.
منصور صاحب،
موږ په هغه وخت کې
منصور صاحب تاسو د دې پیښو
د القاعده کوم مرکز
تاسو د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوي یاست، او دغه له روایت نه مو داسې ښکاري چې له پیښې نه سمدستي وروسته کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه تاسو په هغو کلیو بانډو کې وی یا ورغلي وی چې د امریکا حمله وشولې. د همدې لپاره مخصوصا ستاسو خبرې زموږ لپاره مهمې دي، او ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې دې پیښې افغانستان څومره بدل کړ. له هغې ورځې چې تاسو دغه جریانات په خپلو سترګو ولیدل تر نن ورځې پورې په افغانستان کې کوم بدلون، کوم لوی او مهم بدلون راغلی؟
نو همدې مسلې ته راتلو چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ بدلونونه راغله. د نړۍ قطبونه په نړۍ کې نوي ائتلافونه ملګرتیاوي دا فعال شوي، د افغانستان ګاونډیان وپېژندل شو، په نوې بڼه وپېژندل شو، د دوی شرارتونه، د هغوی جنایات چې چا د لا اله الا الله د کلمې تر سرلیک لاندې د افغانستان په بریدونو کې په څه ډول برخه واخیسته، چا هم د خوندي رژیمونو او نظامونو په سرلیک لاندې، او چا هم د نور هغه هیوادونه چې د افغانستان د خلکو د مبارزو په نتیجه کې آزادی اخیستې وه، هغوی کوم عزائم درلودل، او په کور دننه هم د افغانستان هغه خلک چې پخوا د شوروي اتحاد لاسپوڅې او د کی جی بی غړي وه، دوی خزینه و که نارینه و، پخواني ملیشي، پخواني د خاد غړي، هغوی د هغه امپریالیزم جهانقار چې ورته ویلې د هغې د لاستونونه سرونه را وایسته، د افغانستان په خلکو یې په دې بریدونو کې برخه واخیسته. هغه خلک چې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم دلته وه، هغوی هم ولیدل شو چې بالکل لادرکه شوه، ځینې زندانیان شو، ځینې په کورونو کېناسته او حکومت یې پرېښود. خو او دا ولس تش لاس د غرب او د امریکې د بمباریو، د بي 250 او د افاچي الوتکو، او حتی په دې وروستیو کې د بمونو د مور تر بریدونو لاندې راغلی.
منصور صاحب، دا ورځ مخصوصا
عملا لیدل کېده
د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم هغه اهمیت لري چې 22 کاله مخکې چې تاسو یې کیسه کوي چې هغه وخت درلود. دا پیښه زموږ ټول تمرکز په دې پیښه د سپتمبر په 11 باندې دی.
بله، ما ویلی چې په نړیواله کچه هم ډیر مسائل تغییر شو، او په افغانستان کې هم د دې پیښې سره د جنگ جګړو چې دلته په افغانستان تحمیل شو، او په سلګونو زره بې ګناه او بې دفاع انسانان پکې ووژل شو، کلي تباه او برباد شو، او ستونزې رامنځته شوې، خو تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې او یا هغه د نړۍ د پرمختګونو کومه سلسله چې روانه وه، که د ټکنالوژۍ په برخه کې وه، که په نورو ترقیاتي برخو کې وو، هم یو څه ولیدل شو. مګر کومه بیه چې افغانانو پرېکړه، کوم زیان چې افغانانو ته ورسېد، که هغه فکري او روحي او رواني زیان وو، که هغه د مهاجرتونو زیان وو، که هغه زموږ کلو او باندو ته اقتصادي او نور زیانونه وه، هغه ډېر لوړ وو او ډېر درانه وو نسبت هغه پرمختګونو ته چې لیدل شوی، او پرمختګونه هم ډیر په لویو خارونو کې لیدل شوی. زموږ کلی او باندې دا اوس هم تر اوسه پورې د علمي پرمختګونو، د اقتصادي پرمختګونو نه، دغه د کرنې او مالداري او نور پرمختګونو نه ډیر وروسته پاتې دي، او دا اوس کوم حالت روان دی. اوس هم ویل کېده چې په میلیاردونو ډالر په دې 13 کلونو کې د طالبانو د اسلامي امارات تر چتر لاندې هم راغله، او اوس هم ممکن دا روان وي. مګر هغه پرمختګونه چې افغانستان خلک یې توقع درلود چې دا باید سولې د پایدار امن په رڼا کې راغلي وای، د افغانستان خلکو د آرام ساه اخیستي وای، د افغانستان مهاجرین بیرته راپروتن شوي وای په لویه کچه، او دلته د کار، د زیار، د علمي او نورو ترقیاتي پرمختګونو، د خونړیو تباهکارو انقلابو په ځای افغانان د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو خاوندان شوي. متاسفانه د یو شمیر څه چې د ډیر شمیر جنایتکارو او غدارو سیاستوالو چې د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت حاکم شوي وو، دا هغوی د لاسه افغانانو دغه ښه ورځ ونه شوه لیدلی.
کوم سیاستمداران ښایي تاسو، کومه ډله د سیاستوالو ښایست چې تاسو وایي د غداري بولې او د غول لاسه تاسو وایي چې په افغانستان باندې د مرستې لکه څنګه چې لازمي وي ونه لګول شوي، ستاسو مقصد په خوانی حکومت ته؟
هر هغه څوک چې د خپل ظرفیت او کیفیت او کفایت او درایت نه زیات تر افغانستان د ملت برخه وړي، خپل ځانونه چخ کړي او دا ملت ضعیفه کړي او فقر ته کېنولې، هر هغه څوک چې تلی د دې هواد پر سر او سرنويش پر پردیو سیاسي او استخباراتي بازارونو کې لوبیا او سوداوي کوي او خپل ځانونه او خپل کورنۍ او خیرخانی تقویت کوي. هغه ک د شرقي بلاد خاني نوکران او جاسوسان او مزدوران و کده غربي بلاک و کده د دین په نوم و کده جهاد او د مجاهد په نوم و کده د تلوال او د مقاومت په نوم و کده د پښتون او د تاجک او د ازبک او د هزاره یا بل قوم په نوم و قومي ټیکداران او یا هم د مقننه قوی یا د قضایه قوی یا هم د اجرایه قوی په نوم قانوني د خلکو خادمان ګڼل مګر د خدمت په ځای د هیواد د جنایاتو او د تقلب او د فساد او د غداریو تاریخ دی.
مننه له تاسو نه مېرمن کروخیل. ستاسو په نظر القاعده شبکه چې د سپتمبر د 11مې د حمله مسؤوله بلل شوې ده او بیا په نتیجه کې متحده ایالاتونو د همدې ډلې په خاطر افغانستان ته ځواکونه ولېګل، دا شبکه القاعده شبکه تر اوسه پورې په افغانستان کې ژوندۍ ده، فعال ده؟ البته مونږ مخکې په راپور کې په دې باب یو څه خبرې وکړې، مګر غواړو چې په دې اړه لږ په تفصیل سره له تاسو واورو.
بچمه ستاسم خبر گزارش کرویل و معتبر و بنگلی ادارات و هم په مختلفو گزارشونو که دیده نذکر کلی سیدوی سنگه مثلا په مختلفو ځایونو که کمپونه لری یا ترینگونه ورکی یا انگیزی ورکوی، یعنی دیدوی موجودات تشتره. نه تنها دا چه مثلا خپل هم دا القاعده خپل دا طالبان و زینی غلی هم دا اتا دا القاعده سران نزده علی که لری و اغا کسان سه بشکل دا اشکال دوی غلی تو بلا سراولی اغا تا پا طالبانو که مثلا برلاسی دی. یعنی القاعده په افغانستان کې موجوده ده او طالبان هم هغوی ته په درناوي ګوري او هغه څوک چې دوی سره نږدې اړیکې لري هغوی صاحب د واک او اختیار هم په داخل کې ده. او د دې ګزارشونو خو به مللي ادارات او په خپله د شورای امنیت د دې نه ذکر کړی، یعنې په سترګې پټول یا په دې باندې دوی په موجوده باندې انکار کول فکر کوم چې بیا دا درسته کلمه نه ده. اما دا چې مثلا څنګه چې خپله طالبان وای د دوی جدي ولچا نه لري چې نور دنیا ته مشکل جوړ کړي، زه فکر کوم نور خپله القاعده هم نه غواړي په مغه شکل باندې چې په یو لسم د سپتمبر دنیا ولرزه په غه شکل نور عملیات نه کوي، مغه نیابتي ډلې په مختلفو ځایونو کې مثلا دوی روزي چې هغوی بیا خپل د دوی رول مغه ډلې بیا مخته بوزي، نه داسې د مخصوص یا خاص دی د القاعده په عنوان لاندې یا د مستقیم چې دوی بیا تارګت شي. نو دوی دغه خطر له یو اندازه ځان لري کړی او په همدغه فکري کارونو باندې او په ټریننګونو باندې اکتفا کوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو سره. بیا هم همدا موضوع، یعنی په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي موجودیت یا فعالیت په اړه راپورونه بیا هم څیړو، خو ورځو اوریدونکو ته ګورو چې څوک دي او څه وایي په دې پروګرام کې څه راوړي ځان سره. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علي دیو کچرو جوړ به صاحب له هدا تعلم به هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته راغلاست. مهرباني څه وایست؟
الله د خوشاله ک دغه کوم پیښه چې امریکا پر افغانستان باندې وکړه دا د سپتمبر 11 وکړه 12 د مجه بل پکله کټو سره غندو تکال سم سره مزمر په افغانستان کې اسلامي نظام او شریعت ناپېزو خو امریکا بدبختانه د القاعده په نامه رااله چې دلته په افغانستان کې د القاعده ولسمشر مثلا د تشکیل لري. او تکال سم محترمه تمر تاسو فکر وکړو بیا د ملمانن پر دې باندې نظر ورکړي د دې مطلب القاعده نه. او تکال سم محترمه دوی دلته نور خپل آداب درلودل، د دې آداب دغه لکه داوه شی په غزي کې ناورین شروع کړي، د اسلام پر ضد باندې دوی جنگ شروع کړي، د اسلام ریښې د دې د مطلب چې د مابین جو باسي. تکال سم محترمه داوه چې کوم ملمنه خبره وکړه چې وسم په افغانستان کې القاعده شتون لري، دامر په کلو کوټو سره د وزته د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مرملګري لرو، ټلیفوني اړیکې لرو، قربان دوستان سره لرو، په یو سیمه کې مرنه طالبانو سره د القاعده دلالې د مثلا نم پاکستانی طالبان د لیدې دا دغه څور لاسونه د چې بلغه نظام په چمور یوې خاطه القاعده ورته ځکې چې القاعده درته میشته یا پاکستانی طالبان میشته چې نه ستکل سم محترمه اوس زمر د نړیوال سره محترم تکل صاحب دا غوښتنه ده چې بالا پدلیا د خدای میر معصوم افغانان داغه سی پریو دی په دغه عالم پریو دی بچی د بچا بچی د الحمدلله نه جنگ سنه وژنې سنه پتاونه سره د خدای سره راضی دغه نظام د خدای پاک دې معصوم افغانان د سره څخه په ټوله ژوند ناخلي
مننه اتل صاحب د افغانستان کې د سولې لپاره هیله خو ډیره مقدسه سپیشلی هیله ده لته سو مننه چې د سیخه مقدسه سپیشلی هیله لري مګر په عین حال کې یعنی تاسو او تاسو هغه ملګری چې درته وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غړي نشته څومره تضمین کولای شي چې پرختیا به هم په افغانستان کې د القاعده فعال نه وي په یوه تاسو په دې باندې د خو ډېر استخباراتي لوبي دي او عام د عام خلکو لپاره د هغو لیدل او درک کول د ډېره ګران خبره ده
تکال صاحب محترم زما په شمول د یو افغان دغه نغواړي چې د ملک بیا د جګړو قرباني سي لکه د شل کال چې نور هیواد په سرو وینو کې لات پات سو یعنی د سې کور دني تکال صاحب محترم چې دغه کور څخه دینه پر نی وته لی شهیدان دني وته لی نو زما په شمول کزه مثلا د ستراګر وینم خپل حکومت په جریان کې اوسم چې دغه شکی سړی دی دغه تاسو ونی سي ټول افغانان دا نه غواړي تکال صاحب محترم چې بیا افغانستان ته داسې بدبختی راځي لکه د شل کال چې امریکا دلته بدبختی راولې جنگونه او وروجن شروع کړی و نو تضمین دغه د افغانستان سر اثر په ټوټل افغانستان کې یوالې وېش د سمزه کنه چې د حکومت حاکمیت نه لري زه خدای ته تم امید وینم تکال صاحب محترم چې زموږ حکومت به هیڅ تسهیل ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې د بل ملک پر دغه باندې مثلا وکړي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو حمله رو ګورو چې څوک د لکم ځای تماس نیولای او څه وایي مې ربني وکي ځان معرفي کوي د ازادي پڅپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه مې چې اله تاسو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم او منصور صاحب سلامونه مې چې اله وړاندې کوم خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي
وعلیکم السلام خبرونه ته په خیر راغلاست
خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا لپاره مېډیکل وای
زرملوال صاحب ډیره زیاته مننه چې ځان مو معرفي کړ کنه زمون خدایمي همکاري است او موږ مو پیژنو خو خدای چې اوریدونکو مو
ډیر وخت مې چې زم له بد مرغه تکل صاحب رابطه دي ما بالکل مکی دي ګورو چې ته شاله تیر شو چې موږ هر څه وینو چې کډوالو مبارک خیر هغه موضوع خو نه ده
ډیر زیاته مننه چې په غو ټولو مسایلو موږ له تاسو سره خبرې کوو د عیني شاهدانو په توګه او له نور سره هم کوو خو په دې پروګرام کې موضوع زموږ د سپتمبر یو لسمه ده موضوع نه
تیرې کو بالکل
خمیره باندې وکې څه وایې
او دغه په 2000 لومړی کال کې چې د سپتمبر په نه هم بلکې د سپتمبر په یو لسمه نه ته باندې کومه وکه اوس په امریکا کې مدا دا موږ په ګران هواد افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري دا اس یو امریکا غوښتل چې افغانستان تر خپل ولکه لاندې راولي خو افغانستان د سه هواد د سه نه یوازې امریکا څخه بلکې خواني شوروي ماسکړای دا دغه سیبر کبرجن زبرځواکونه واغې له خاور سره خاور کړي د نه مخکې انګريزان کړي دي نو د دې دغه یو توتیاوه سه جوړه که په دې چې هم شل کال نه یوازې ده چې موږ ګران هواد او افغانستان له خاور سره خاورې کو بلکې دې ته هم هیڅ خلاص ولاس ورنغ نه هغه د چاپ اصطلاح باندې نه نه لیوان واچا سو دا بالکل د افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري محترم تکل صاحب او بل بده مرغ اکثره هغه پاتیشینې دې تیرو ترځي پاتیکې ادارې سو د افغانستان پاتیکې ادارې سو یغه د ځینې پاتیشونی د ساغت مطلب پروپاګاندا کوي او تبلیغات کوي چې مثلا القاعده ست په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري معلومات
زرملوال صاحب او بخې دا زرملوال صاحب دغه تحقیقات چې شوی یاد څرنه چې شوی د پخوانی حکومت چارواکو نه دی کړی او که هغه کړی هم وي زمونږ د راپورونو کې ناراضي مونږ هغه راپورونه راخلو چې ملګرو ملتونو او نورو به پرې نړیوالو ادارو کړی وي دا چې حقیقت دې کنه دی البته په دې کې خو هیڅوک په قاطعیت سره نشي ویلای چې دا به حقیقت ولري کبه ونه لري مګر راپورونه د ملګرو ملتونو دي یعنی د پخوانی ادارې د خلکو نه دي مهرباني تاسو خپل خبرې وکړي
دې کې هیڅ شک نشته دا چې خبره زسل پسل کې تاییدومه خو د ملګرو ملتونو سدي د ملګرو ملتونو د سینی د هغه آزاد د ملګری ملتونو چې دی د امریکا تر حمایت لاندې دی چې د امریکا اثر او رسوخ ده ملګری ملتونو کده چې داسې حقیقت دی لرلې یا مثلا داسې په رښتینولي باندې د ملګرو ملتونو اداره جوړه وای احمد تکل صاحب نو غوره د افغانستان چوکۍ چې د ملګرو ملتونو کې دی باید د افغانستان اسلامي امارت سپارلې
وو هغه خو بیل بس دی دا خو باید زموږ میلمانه ځواب درکړي دغه لپاره ملګرو ملتونو شرطونه یې کړي د نجونو تعلیم یو شرط دی بشري حقونه بل شرط دی ټول شموله حکومت بل شرط دی دغه درې ډېر مهم شرطونه دي د ښځو کار او تعلیم او دغه دوه نور موارد چې ما یاد کړل نو هغه خو دا نه ده چې د پخواني حکومت جان bale aur
da bum kum khabar se de taalim da bilkul manu da ga shartuna ji aw bal se de wai se tol shamal hukumat da de ke jahari tabake khalak sta azarasta aw turkman sta aw uzbekista pakistan sta da khud de yo یو توتیه د سټوري
شاعر په هر صورت په دې باندې بس نه کوو باندې په خبرونه کې مننه له تاسو نظر ملوال صاحب له تاسو نه مننه کوو ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته چې تاسو وایي چې د سپتمبر د 11مې مسله له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري په دې باندې له میرمن کډوخیل نه زغورم دوی پوښتنه مو واورید میرمن کډوخیل لطفا کدی ته لاند ځواب ورکړي چې بل نور اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ
زه په دوه مچ طالبان کله هم نه درسکلې سم سم د افراطي ډلې نشته ویل چې موږ هم دا مش په دنیا ته ځاغ ورکو او اسنه ورکو چې وته خطر نه پیښیږي اته مخکې نه ورولې ویل چې دلته پاکستاني طالبان یا چی ټی پی وی کاری طالبان پاکستان نشته دا په دې خاطر چې خپل طالبان هم نه لودې پیشنهاد وکړ چې تاسو راشي چې مشران سره موږ تاسو کې نو موږ کار وکړو دا په ثبوت ور سره داخله شه دا ګوره دلته اوس موږ په خپل منځ کې باید په دې باندې جنجال ونل څه شته یا نشته پښتون کې شته ځکه پاکستان هم دغه زمينه برابر کړه چې تر څو پورې چې دوی ته ضرورت دی ساتل او سره اوس په افغانستان باندې تاوان کړه او طالبان هم له فکري لحاظه او د پخواني همکاریان یا رابط چې لري عاطفي لحاظه دوی نشي کولای چې هغوی په مقابل کې ودرېږي یا هغه اخراج کړي یا نور مکن ته پلاس باندې ورکړي ځکه چې دوی خپل هغه جنګیالي چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري او دوی نور پال دی یو بل څنګه جوړیږي اما دوی هدي ازمې کوشش کوي چې دوی فعالیتونه ډېر بربند نه وي یا مثلا داس پلان ګوزاریه برنامه جوړ نه کی چې تر یا تر د دوی له ادرس نه یا له دوه کسانو له ادرس نه په مثلا په نور منطقو کې یا نور ملک کې جوړ شي چې به دوی د هدف لاندې راځي زه فکر کوم دې باندې جنجال نو ضرور نه ده او دا به ملي کول څنګه چې تاسو ورته ذکر وکړم او رسالت شورا امنیت په راپورونو گزارشونه کې دې ذکر شو او اندېښنه خو دل ده او دې موجودیت خو دل ځکه چې هغه په بدون د اسناد معتبر اسناد نشي کولای چې دا ادعا وکړي چې دا خلک شته او یا نشته ده نو دې خاطر فکر کوم دا دوستان په دې باندې نور کوششونه کوي چې دوی د طالبانو په معنی کې ځکه چې طالبان هم مستقیم د موضوع نه درات کړي بلکې خپل بیان په مختلف شکل ورکړي چې دنیا ته خطر لدی خوره نشته بس
مننه او منصور صاحب د اتل صاحب خبرې مو اورید په هلمند کې لمړی اوریدونکو چې تماس نیولای وو هغه په ډیر تضمین سره ضمانت سره ویل چې په افغانستان کې نه د القاعده شبکې غړیشته او دای په تضمین سره ویل شي دا ډول ادعاوي البته د خو واضحه خبره ده چې د طالبانو پلویان دي په دې ډول سره چې څرګندونې کوي د فکر کوي څومره د منلو وړ دي او څومره اعتماد پکې دی شي په دې ډول خبرو
بله زه خو یو ځرملوال چې تم سلامونه وړاندې کوم لکه په خوا په تیر سي موږ او تاسو په افغانستان کې عربان لیدل په داوس وخت کې په کله هغه رسمي ادارو چې بهرنیان پکې کار کوي یا شرکتونه دي یا د مرګر ملتونه نور دي عملا ما په خدای از ما دوستانو همکارانو داسې څه نه دي لیدلي نه دا غوي کورونه او نه هم هغه چوک چې تذکری ورکړل شي لکه د وسره باندې حکومت چې هغه یې عملا د افغانستان تذکری ویشلې همدغه مسعود او رباني حکومت چې په کابل کې دا چې چوک تر اوسه پورې بیا موږ نه دي لیدلې لکه د مجاهدینو په څیر د ورځ کې چې یو یا د طالبانو په وخت کې نو کوي هم لکه د پیریانو غونډې پټ کچيري وي خو ممکن کچو کې ثبوت وړاندې کوي چې د دې ادارې کاغذ ملګرو ملتونو دی انور دی ممکن نه وي اکلې دلی وي هغه ادارې چې دوی فنډونه ورکوي او په سیمو کې کار کوي د دوی لپاره کېدای شي کچې لیدلې وي نو ښه ده چې ثبوت وړاندې شي ځکه پټ او مرموز مسائل اویا اوازې خپرول پرته له ثبوته دا چې کیږي لکه د اسامه بن لادن د وژنې کوم راپور چې خپور شو چې تر اوسه پورې نه امریکای او نه هم کیمرا ثانوي دا د جسد یا د وژلو تصویر او ویډیو دا چې خبره کړې شو یا د منو جواهری مثلا و هم هیڅ نه کوم لابراتواري او طبي معاینه سند او ثبوت وړاندې شو نه د جسد نه د جنازې مثلا په دې اساس د افغانستان خلک سخت په تشویش کې دي چې دلته سره خامې استخباراتي او د توطیه د تیوري په اساس توطیه او لوبې روانې دي خبرې کېږي اوازې خپرېږي مګر افغانانو ته یا نړیوالو ته هېڅ واضح نه ورښودل کېږي نو په لهذا شک پیدا کېږي چې په دې مسایلو کې ممکن امریکا او غرب ملګري ملتونو ځینې ادارې او هغه څوک چې په دې اړه خبر یو بحثونه کوي ممکن په دې د توطیه په دې تیوري کې شریک وي ترڅو باندې جوړ کې او د افغانستان او د سیمې د نامه او یا د نورو نو لوبو د لپاره د بستر هوار کی
مننه لته سونه یو بل اوریدونکو حمله رو مهرباني وکي ځان معرفي کوي
لمده
وعليكم
السلام تکل صاحب اخترم السلامونه جوړو روغ اوسئ کی محمد ابي احمدي بغلان مزاجي ولا محترم صلوات اوسئ کی محترم
خره خلاص محمدي صاحب مهرباني وکي لملمنونه پختنه لري یا نظر لري
مانا استاد محترم موږ غره دغه یو لسم ستمبر په موږ په یاد تکل صاحب نو واسه ماشا الله خدای پاک خلکو او عمر در جگنو موږ هغه شی ولدل هغه خطرناک حمله وه نه تقریبا سپټنګان باندې دپا وزاره باندې امریکا باندې وسونو دی افغانستان باندې جوړ کړی دا تکا چې موږ دغه وسامه بلادین یالا په کې دا ټول مړي شهیدان نو دا ټول امریکا تقریبا یو وخت کې افغانستان تر لګري دی ورس مقابل کې چې نړۍ په کو دې خبر کا وشت باید تا جهاتو کې دا چې باید خبره کې شو پر نو کې باندې شو ور دي دې په خپل باندې دې په کې خو دې تقریبا مشکلاتونه ورته پیدا کړل چې دا خبره شي سره دي چې دا ورته شي دې حالت عمل وکړو دا په افغانستان نه نو افغانستان هو تکا چې ډیر مشکلات موږ ولې تکا دا شالتاله تقریبا د شپږ کې تکل ځته امریکا هم فل زور او ناتو غړو یې ما دوه سره نو افغانانو ډېر تر بدر رسول دوی هم زول سلو نو په وخت ته مشکلات جاتو افغانانو نو بیا نو وړي دا اوسنۍ حکومت واغه خاطر چې په زور کې یعنی تقریبا خپل په وخت کې پښنا د کوشش په موږ په تن کې بل سره غیر قانوني ته ونو سیږي نو موږ دا غاینده نه ست نه غواړو چې دا شي بدبخت شي نو پرې اخره یا تر نن باندې موږ ته چې لا وانه یو غاس کې ونه موږ هیڅ څه څوک نشته کوي چې اطفال په توګه وینو هغه ته څوک ډېر صلاحیت هم ورکړي دغه وخت هم ورکړي دغه ډوډۍ خلکو به د افغانانو په دې افغانستان حکومت ته باندې تقریبا البته دا شیان نو هغه د سیاسي خلکو نه باندې په کنده کوم څوک وخت هم ورکړي نو هغه خاطر لکه مخې مچې ویل بیا افغانان نه وایي د خاطر دا موږ ته کورو دوه پر دې نه پر موږ په لاره تاریخ شهیدان ورکړي چې تیر سخت ځواب هم تیر تکل سي بیا د حکومت د ایله کوم چې د خلکو افغانستان کې زړه څه ترې باید وباسي د خاورې نه موږ د شاله په کارونه دی او پر دې نه تکل سي ما په نظر
تیر سي ته مننه پښتنه لری لملمنونه
مننه روغ اوسې تشکر
تیر مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته یاو بل اوریدونکو هم را اخلو مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ یو بیا مو کڅه پښتنه لری یا څه وایي
بلی احمد تکل ساز ما سلامونه قبول کړه
سلامونه
تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو ټول هم کاران ته موږ چې سره جدا یو خدای دې بیا سره یو ځای کې نو زه کریم احمد ای پښتنه د جوزجان
قاری صاحب په خیر راغلی خبرونه ته تاسو خو زموږ دایمي همکاري است مهرباني وکړئ د سپتمبر د 11 په مسله باندې څه وایاست څه پښتنه لری
پښتنه خو نه لرو پښتنه خو موږ ټکل صاحب دې کړی دي تر اوسه موږ په دې کده ملمنو سم پښتنه کړیم د نظر په تو پوک نه رسیدلې د افغانانو په افغانانو خدا عادت همیشه په خپل مابین کې اختلاف نظر سره لري خو خدای دې موږ د اختلاف نظر اکیدای نه جوړی چې پاکیدا چې اختلاف نظر د سپتمبر یو لسم خو نو تاسو ته معلومه ده چې یارنن د سپتمبر راغی الته هغه حاجی سره لګا یو لسم د سپتمبر راغی و دین تعلیل په هانو چې هغه خلک دی هغه وایي چې دا دې مسلې سره تړلې وي خو په هر صورت که په دې کې د افغانستان خلک لتاړ و یا نه و، خو دا دواړې حادثې رالی. خدای دې پر هیچ چا باندې که کافر دی که مسلمان دی، بیا دې خدای داسې حادثې نه راولي. سپتمبر یولسمه دې مودې ته زمینه مساعده کړه چې افغانستان تر اشغال لاندې سو، پر افغانستان باندې رنگ رنگ بمونه استعمال سو، افغانستان خلکو خپلې وینې وخوړلې، پر خلکو باندې چاپي وول سو، سړکونه که جوړ سو بېرته خراب سو. دا دی اوس بیا امارات راغلی دی، که دوی وایي چې اسامه بن لادن و یا تر دا و یا پر غاړه اخیستی وه، هغه اسامه بن لادن متاسفه ما په افغانستان کې مړ نه سو. که چېرې دوی وژلی همي په افغانستان کې مړ نه سو، په هغه کشور کې مړ سو چې دوی ته هډې ورکړي وې، دا هر چا ته معلومه ده. او په دوهم قدم کې د اسامه بن لادن مړی هم چا ونه لیدی شي، دا مړی څه سو، په کوم صندوق کې و، کوم دریاب ته ولاړی، جنازه هم چا ونه لیدل. خو په هر صورت تکل صاحب بیا دې خدای دا حدیثې نه راولي.
مننه.
اوس زموږ د اسلامي امارت مسؤولین څه دا ده خواهش دا دی چې افغانستان ډېرې بدبختۍ ولیدلې، بالا بدبختۍ نه غواړي افغانستان، ډېر جنګونه ولید، بالا جنګونه نه غواړي افغانستان، څه ډېرو خطرو راووتې، بالا خطر نه غواړي افغانستان، ډېرې بیادرکشي ولیدلې، بالا بیادرکشي نه غواړي. د دوی سمو هیله دا ده چې هغه خپل د سیستم مطابق، هغه خپل د غیرت مطابق، افغانان غیرت لري، واقعاً هم لري، قسم اشغال و، اما دوی باید جهان سره سازش وکړي، دوی جهان ته ځان نږدې کړي، سیاسي ډیپلوماسي کوي، کړي خپل کورنۍ پالیسي کوي، کړي پر رعیت باندې شفقت وکړي، وګر چې اوس هم شفقت لري سناڅه، اما ډېر شفقت باندې وکړي تر څو چې د دوی د ولس سره مابین شخړې رانشي، د دوی د ولس سره مابین مخالفت رانشي. نو د اسلامي مسؤولین دا وظیفه لري، سپتمبر هم ولاړی، اشغال هم ولاړی، ختم شو بېرته، نور افغانان اشغال هم نه غواړي، نور افغانان جنګ هم نه غواړي. دوی باید د جهان سره سازش وکړي تر څو چې موږ ته د کومکو زمینه مساعده شي، موږ ته د بسازۍ زمینه مساعده شي، موږ ته د تعلیم و تعلم زمینه مساعده شي.
ډېره مننه پښتون صاحب. تاسو پښتنه نه درلوده او بل ورور احمدي صاحب له بغلان نه هغوی هم څه پښتنه نه درلوده. نو د خبرونې په یوازې وروستیو څو دقیقو کې لومړی میرمن کړوخیل، که تاسو لطفا راته ووایاست چې د نوي نسل لپاره دغه کسان چې اوس عمر ښایي د شلو دیرشو کلونو ترمنځ وي، فکر کوي د سپتمبر یولسمه تر اوسه پورې هم کوم اهمیت لري، یا په یاد یې دا ورځ، یا له کوم اړخ نه ورته ګوري، له کومې زاویې ورته ګوري؟
ما په شروع کې ویل چې دا یو تاریخي ورځ وه، ځکه چې څنګه چې انصاري صاحب هم ذکر وکړ، منصب صاحب نه پېږم دا تخلص غلط شوی دی، یو تحول په د بینلمللي سطح راغی. خپله د
صدیق منصور صاحب
په هر صورت د افغانستان لپاره خو دا ورځ ډېره مهمه ورځ، او په دې باندې هغه افغانستان چې په کوم حالت کې قرار درلوده، او افغانان فکر کوو چې هېڅ نوه تحول امکان پالیسي ده نه دی، په شک سخت دریسي باندې چې طالبانو هلته حاکمیت درلوده، نو دا د سپتمبر ورځ راتلونکي کې په راتللو باندې په افغانستان کې یو کاملا یو بدلون راغی، ځکه چې ژوند بدل شو، تحول راغی، هغه کیسه چې نړېدلی و، بنیادونه چې تخریب شوي دوباره جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، قوانین جوړ شو، مکاتب جوړ شو، پانتونونه، خصوصي سکتور، دولتي، دا ټول انخوره ډېر پیشرفت وکړو. د فایده د کابل په اصطلاح هغه څیره بدله شوله، ساختمانونه جوړ شول، په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر زیات کارونه وسو، او په غیر دولتي سازمانونه کې څومره پیشرفت راغی، څومره شاسو مثلا رهبریان لاسته راوړي، او د ځوانانو ګروپونه جوړ شو، د ځوانانو شورا جوړ شو. زه فکر کوم چې د ځوانانو لپاره، ځوانان چې انټرنیټ او د ټکنالوژي له برکته دا پیښه بار بار تکرارېږي، په دې باندې خبرې کیږي، دا دوی پیښه چې د همدغه پیښې له برکته په افغانستان کې یو تحول، یو تغییر راغی، او نن یو فکري او شعوري ځوانان هم پیدا شوي دي. زه فکر کوم چې د همدغه بدلونو چې فکر کوم چې اوس ځوان نسل په دې باندې فکر کولی شي چې د افغانستان لپاره څه ګټور دي او څه ګټور نه دي، او د دوی مسؤلیت د خپل وطن او د خپل کورنۍ په وړاندې
افغانستان دی باندې څنګه ده زه فکر کوم چې اوس هم دغه پیښه چې په افغانستان کې تحول راغلی دا د افغانانو په یاد او د په تاریخ کې پاتې کیږي دا چې څومره مثلا څوک قرباني شو څو نه شو څومره افغانانو دې نه درسته ګټه واخیستل یا وانه خیستله اما کومه توجه چې افغانستان توجه دغه توجه په خاطر باندې په افغانستان کې خورا زیات تحول راغلی نوی ځوانان یا نوی نسل هم لږ څه متاثره ده
ډیر زیات مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې پروګرام اورید په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه وو د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل او د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر صدیق انصاری له دواړو میلمانو نه زیاته مننه کوم او له تاسو قدرمن اوریدونکو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته د خبرونه مو تر پای واورېده او پښتنه مو وکړه او د خبرونه مو نور هم په زړه پورې کړه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تاسو ته د ازادي رادیو د راتلونکو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.